په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده. نن یک شنبه ده، د تلیا میزان 15 د اکتوبر شپږمه. د نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلوو. پر ایران د اسرائیل د احتمالي حمله د بیری لکبله نړیوالې الوتنې د افغانستان پر فضا زیاتې سیوی. د انډیپندنت ورځپاڼې د پرونی راپورونو له مخې د پنجشنبې پر ورځ د افغانستان له فضا 101 الوتکې تیرې سیوی، چې دا د تیرو څه باندې 3 کلونو په لړ کې چې طالبانو پر افغانستان ولکا ټینګه کړې بې ساري الوتنې ګڼل سوي دي. کله چې د یوه هیواد له فضا د یوه هوایي چلند الوتکه تیریږي، هغه هیواد ته $100 ورکول کیږي. د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان پر فضا له 900 تر 1000 الوتکې تیریدي. په فاریاب کې په 2 ترافیکي پیښو کې د 3 کسانو د مړینې او 20 نورو د ټپي کېدو خبر ورکول شوی دی. د فاریاب لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس شمس الدین محمدی پرون ځینو کورنیو رسنیو ته ویلي چې د قیصر ولسوالۍ په خانقروغ سیمه کې له سړک څخه د یوه پلان کوچ ډوله موټر د اوښتو له کبله 2 کسان مړه او 40 نور ټپیان سوي دي. په بله پیښه کې د المر ولسوالۍ مرکز ته نږدې یو پلان کوچ ډوله موټر چپه شوی، چې په نتیجه کې یو ماشوم مړ او 2 نور سانتا فین سی وی دی. د دغه پیښو د علت په باب سنی دی ویل سی وی. د سړکونو خرابوالی، د ټرافیکي اصول نه رعایت او د چلوونکو بی احتیاطي په افغانستان کې د زیاتو ټرافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت خبر ورکوي چې د هند د کان کیندنې له یو شرکت سره په افغانستان کې د پانګونې په تړاو خبرې کړي. د وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه یې په خوني ټویټر لیکلي چې د هندي شرکت مشر سرینواش اکاپی دی په افغانستان کې د فلزي کانونو، قیمتي ډبرو، نفتو او ګازو په برخو کې پانګونې ته لیوالتیا ښوولې ده. د طالبانو د قانونو او پټرولیم سرپرست وزیر هدایت الله بدري ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د دغه هندي شرکت د پانګونې لپاره زمینه برابره ده. دا ډاډ په داسې حال کې ورکول کیږي چې په افغانستان کې د قانونو د تړونونو په برخه کې د شفافیت نه موجودیت ته اندېښنې شته. په داسې حال کې چې نړیوال فکر کوي اسرائیل به پر ایران برید وکړي، د اسرائیل حمله پر لبنان روانې دي. یو اسرائیلي چارواکي چې د نوم لا اخیستو ډډه کړې فرانس پریس خبری اجنس ته ویلي چې د اسرائیل پوځ د تیارسي په حال کې دی چې د اسرائیل پر خاوره او خلکو د ایران غیر قانوني برید ته ځواب ورکړي. خو دغه پوځي چارواکي په دې اړه نور توضیحات ورنه کړل چې اسرائیل به کله او څرنګه حمله کوي. د اسرائیل ها آرترز انګلیسي ژبې ورځپاڼې هم د پوځي چارواکو په وینا چې نمونې نه دی اخیستل سوي راپور ورکړی چې اسرائیل به ایران ته مناسب ځواب ورکړي. ایران تیره سیشن به په لسګونو توغندي د اسرائیل پر لوري وویشتل چې اکثر یې شنډ سول. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي پرون ویلي چې بله اونۍ به په جرمني کې د اوکراین لپاره د پوځي ملاتړ پر موضوع د بحث لپاره په یوه نړیواله غونډه کې برخه واخلي. په دې غونډه کې چې فرانکفورت ته نږدې د امریکا په یوه هوایي اډه کې کیږي، د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن په ګډون د اوکراین څخه باندې 50 متحدان برخه اخلي. د اوکراین ولسمشر زیلینسکي په ټولنیزو شبکو کې ویلي چې د اکتوبر پر 12مه د جرمني د رامشتاین په 15مه غونډه کې چې د لومړي ځل لپاره د رهبرانو په سطح دایریږي، د برخه اخیستو لپاره په چمتووالي بوخت دی. زیلینسکي ویلي په دې غونډه کې به د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سرګندو او کوټولو اقداماتو طرحه وړاندې کړي او په وینا یې د شریکانو د هوډ له کبله شي د روسیې مخه ونیول سي او اوکراین پیاوړی سي. د ژغورنې ډلو په بوزنیا هرزګوینا کې د سیلابونو له کبله د 30 تنو د موندلو لپاره تر پرونه وخته پورې هڅې کولې. په بوزنیا هرزګوینا کې یو شمېر کلیو ته مواصلاتي لارې تړل سوې دي. د بوزنیا صدر اعظم نرمین نیکسچ پرون خبری غونډې ته ویلي چې د دونجا جابلانیکا سیمه سیلابونو ډیره اغیزمنه کړې ده. د جمعې پر سهار سخت بارونونه پیل سول چې له کبله یې سیلابونه وبهېدل او د بوزنیا هرزګوینا په مرکزي او جنوبي سیمو کې د مځکو د شوېدو سبب سول. تر اوسه په هرزګوینا کې د 14 تنو او په بوزنیا کې د 3 کسانو د مړینې خبرونه خپاره سوي او د بیړنیو چارو د ادارو په وینا لږ تر لږه 40 تنه تری تم دي. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په خبرونه کې له ازادي رادیو واوریدل. دا نور خبرونه زموږ پر ویب پاڼه ولولي azadiradio.com ته ورسی. اوس ورزو د دې خبری مجله د خبری راپورونو برخه ته. اټکل کېږي چې نن سبا او بل سبا به د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د تیزو اورښتونو له کبله د اوبو سطح لوړې سي چې د سیلابونو د بهېدو امکان شته.
برم ډېرې ځمکې وړي دي، تقریبا ډېر ځمکې تخریب کړي دي، فصلونه هم وړي دي.
دا هم وړي چې په کونړ کې شدید باران او سیلابونو خلک زیانمن کړي.
نن ډېر ظالم سیلاب راغلی و چې زموږ کور هم تخریب کړی دی، او همچنان نور ګاونډیانو ته ډېره ضربه رسولې ده. 50 کورونه چې راولیدلي دي ویجاړ شوي، تخریب شوي دي.
په کندهار کې ځینو کروندګرو د اوبو د کمښت له کبله د قطرایي یا د اوبو څاڅکو سیستم ته مخه کړې ده.
دغه اوبه موږ ته تصفیه کوي، دغه په خپل ټاکلی مقدار، په خپله ټاکلې اندازه باندې دا کوډ هر بوټي هر نهال ته جلا جلا رسیږي.
ټاکل شوی چې سر له سبا د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد د امنیت د لا تامین لپاره پوځیان د ښار په بیلابیلو برخو کې ځای پر ځای شي. دا خبری مجله تر 15 بجو دوام کوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم سلامونه او د خبرونې ته شرغلاست. اوس ورزو د خبرونې د راپورونو برخه ته. اټکل کېږي چې نن سبا او بل سبا به د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د تیزو اورښتونو له کبله د اوبو سطح لوړې سي چې د سیلابونو د بهېدو امکانات شته. دا خبرداری په داسل کې ورکول شوی چې د خوړو نړیوال پروګرام پرون ویل چې افغانستان د نړۍ له هغو شپږو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بحران تر ټولو لوړه کچه لري. خو د نړیوالې مؤسسې ژمنه وکړه چې په دې برخه کې به مرسته کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت د خبر پاڼې له مخې سر له ننه تر سې شنبې پورې د ناڅاپي اورښتونو له امله د سیلونو د راوتلو اټکل د هری رود، هلمند، کابل، شمال او عامو سیندونو په حوزو کې شوی دی. د همدې خبر پاڼې له مخې د اوبو د سطح لوړوالی په ځانګړي ډول په بادغیس، غور، هرات، دایکنډي، فراه، زابل، غزنی، لوګر، میدان وردګ، پکتیا، پکتیکا، خوست، پنجشیر، غوربند، کونړ، لغمان، جوزجان، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان، بغلان، د تخار او بدخشان په مرکزونو، تالوقان او فیض آباد کې ډیر ممکن دی. په خبر پاڼه کې د دې سیمو خلکو غوښتل شوی دي چې ځانونه خوندي کړي. که څه هم سر له ننه د درې ورځو په مخه تقریبا د افغانستان د شمال په ټولو ولایتونو کې د سختو اورښتونو وړاندوینه شوې ده، خو د خوړو نړیوال پروګرام په خپره کړې اعلامیه کې ویل شوي دي چې په ژمي کې به چې ډېر اورښتونه کېږي، سږکال د افغانستان په شمال کې لږ واورې او بارانونه وورېږي. د اقلیم بدلون د دې سبب شوی دی چې د اورښتونو وخت بدل شي. د همدې ناڅاپي اورښتونو په لړ کې تیرونې په کابل کې داسې سخته ژلۍ وشوه چې د ځینو ښاریانو په وینا دوی یې ساری کله نه و لیدلی، او د کابل سیند هم له اوبو ډک شو. د چهارشنبې په شپه بیا د ننګرهار په سپین غر، اچین او کوټ ولسوالیو کې له سختو اورښتونو وروسته سیلونه وبهېدل چې خلکو ته یې مالي زیانونه واړول. د سیمې اوسیدونکي صبغت الله کوټوال ازادي راډیو ته وویل
خوړ زمونږ چې دی ډېر خراب سیلاب لري او خوړ تنګ دی. برسه حکم نو برم ډېرې ځمکې وړي دي، تقریبا ډېر ځمکې تخریب کړي دي، فصلونه هم وړي دي. همدغه شان دی بارانو کورونه هم دغه کړي دي، کوټې موټې هم غورځولي دي.
رستم سعید د سپینغر ولسوالۍ د سیلونو په اړه وایي.
سپینغر ولسوالۍ مامن دره باندې سخته ګلۍ او بارانو د ګلۍ له وجې نه شته فصلونه چې په دغې دره کې رومیان کرل شوي دي هغه یې بیخي د منځه وړي دي، او نور فصلونه هم خراب کړي دي.
د خوړو نړیوال پروګرام په اعلامیه کې راغلي دي چې د هوا په برخه کې وړاندوینې له دوی سره مرسته کوي چې وار له مخه چمتووالی ونیسي، او د افغانستان هغو سیمو ته درې میاشتې مخکې خواړه چمتو کړي چې له اضطراري وضعیت سره ممکن مخامخ شي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان لپاره په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې له اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو له یو شمېر ادارو مننه کړې ده چې له دوی سره مرسته کوي چې د افغانستان په هغو سیمو کې وار له مخه پانګونه وکړي چې هلته د سیلونو د بهېدو امکانات خورا زیات دي.
عمردل چې نن سبا او بل سبا د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د تیزو اورښتونو اټکل شوی چې ورسره به په ځینو سیمو کې د اوبو سطح لوړه سي. بلخوا د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې شدید باران او سیلابونو خلک زیانمن کړي دي. سیلابونه پرون تر غرمې وروسته د نارنګ ولسوالۍ په ځینو کلیو کې بهېدلې دي. تفصیل په دې راپور کې.
نن ډېر ظالم سیلاب راغلی و چې زموږ کور هم تخریب کړی دی، او همچنان نور ګاونډیانو ته ډېره ضربه رسولې ده. 50 کورونه چې راولیدل دي ویجاړ شوی تخریب شوی دی یو کس پکې شهید شوی دی او بقایا نور اته نه کس زخمیان لروبم دی کلی کې
دا د کونړ ولایت د نارنګ ولسوالۍ د لمټک کلی وسیدونکو حیات الله دی چې نننی شدید باران او سیلاب کې خلکو ته دا وختو ځانی او مالی زیانونو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکوي هغه راته وویل سیلاب ترې سرپناه او د خوراک څخه هر څه لمنځه وړي او خلک عاجل مرستو ته اړتیا لري
حکومت نن دا هله ده چې موږ سره همکاري وکړي خپل کو د وس مطابق کومک را سره وکړي ځان را ورسي نو ډېر په بد حالت کې استو
د همدې ولسوالۍ یو بل وسیدونکو یاسین درمان وویل د لماټک شړلو کوډو او شاوخوا نور کلی سخت باران او سیلاب ځپلی دي
باران به دومره سخت چې ګڼ شمېر سیلابونه راغلل او سیلابونو ډېر سخت مالی او ځاني ځان خلکو تړولې دي یو کس شهید دی او همدارنګ اته کس زخمیان دي تر شپېتو پورې څاروي وژل شوي دي او پنځه اویا پورې کورونه چې دی په مکمل ډول باندې ویجاړ شوي دي او همدارنګه څلور سوه جریب ځمکې چې ده تخریب شوې ده
په کونړ کې د پیخو پر وړاندې د مبارزې او چمتووال ریاست چارواکي هم مني چې په نارنګ ولسوالۍ کې شدید باران لامل سیلابونه راوتلي او دوی خپل سیلاب ځپلي کلی لنږدې لیدلې دي د یاد ریاست مشر قاری ثابت الله صدیقی د شنبې په ماخام د تلې په 14 منیټه ازادي راډیو ته وویل
الته مو دا واقعې د نږدې نه ولیدل په هغه کې تقریبا 400 جریب زراعتی ځمکه خراب کړې وه کورونه تخریب کړي وو پنځه اتیا پورې کورونه به وو یو کس چې وو هغه شهید و او شپږ کسه زخمیان وو سروې به هم سبا کېږي او کوم کورونه چې زیات تخریب شوي دي انشاءالله زموږ د ادارې د خوانه به دور سره کومک هم کېږي
د کونړ نارنګ ولسوالۍ په اړوندو څو کلیو کې باران او سیلاب خلکو ته مالی او ځاني زیانونه په داسې حال کې اړوي چې د اقلیم بدلون سره په روان لمریز کال کې د ختیځو سیمو په ګډون د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې شړکند بارانونو توپانونو او سیلابونو په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې په زرګونه کورونه په لسګونه زره جریبه کرهڼي ځمکه سرکونه پلونه او نورې زیربناوې تخریب کړي چې لامل یې خلک ګڼو ستونزو سره مخ دي
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکارا کړئ
azadiradio.com
ازادي رادیو څلر ویش ساته
د اکتوبر پر 15 د لکنو په سرحدي سیمه کې د قومي مخاورو او دینی عالمانو په هڅو د دوو کورنوي ترمنځ د 14 کلنه مخکنی دښمنۍ په دوستي بدل شوه پخوا په پښتون میشتو سیمو په ځنګړي ډول خوست کې د شخصي او قومي دښمنیو ډېرې پیښې کېدې خو اوس د تیر پرتله دا ډول پیښې کمې شوې دي
دا د خوست په لرې پرته سرحدي سیمه لکڼو کې د دوو دښمنو کورنیو ترمنځ د سولې لپاره د قومي مخاورو جرګه ده چې د مشرانو په ټینګار او هڅو ښکېل لوري پکې جوړې ته تیار شول یاد د 14 کلنه دښمني د ظاهرشاه او نورګل د کورنیو ترمنځ وه چې یو کس پکې وژل شوی و د دښمنۍ ښکېلو لورو په دې روغه جوړه خوښي څرګنده کړه او دښمني یې د کور او کلي پرېښودل بلې سیمې ته کډه کېدل او د همسایتوب او بل ته د محتاجۍ ژوند پیلېدل وښودل د لکڼو د زاکوخېلو د رحیم کلي اوسېدونکي ظاهرشاه د اکتوبر په 15 مشال را ریته ویل
به دی ډیر بد شاید او موږ د 12 کاله د دې ځایه په بل پردي وطن کې تیر کړل سخت مو ولیدل او مشکلات مو ولیدل زه د ټولو ورونو نه او د ټولو خستوولو نه او د ټولو مسلمانانو نه دا خواهش لرم چې وروغه وکي او جوړه وکي ورورولي وکي او د دوستۍ په وټه غره ټول شي دا ډیر د خوان زده یعنی زه نن داسې احساسوم چې په ټول عمر کې مو غم نه دلدل او درد نه دلدل ډېر د خوشحالۍ نه نیمه په سترګو نه ویښ کړی
د یادې پخوانۍ دښمنۍ بل لوري چې یو کس په کې وژل شوی و په استازیتوب یې نورګل ویل هغه وخت او لګښتونه چې په دښمنیو ځای کېږي ښه ده هر څوک یې د خپلو کورنیو د ماشومانو او ځوانانو په زده کړو ولګوي
دا بدي چې دا ډېره بېبختي ده په دا کې نستي کې دوه زړه بدګای کې ده هر متضی په دا کې کېده باید سیک دې بدی سلامان ونه وای کوشش باید وکړي چې بدی ورکړي شي دې مشرونو نه دې عالمونو نه دینا میک ډیر خوشحالی کسان پیږي چې میک ته مطلب کیسه وکړي رضوی کړي طریقار ته وخایله باید کلم نه استفاده وکړي نه د اتفاق نه کسان پیږي په اتفاق وطن نه جوړیږي
بلوري ته قومي مخاور وایي کچیر د ټولنې مشران د دښمنیو د پای ته رسولو لپاره صادقانه هڅې کوي د جرګو او مرکو په رڼا کې ډېرې ناممکنې ستونزې حلیدلی شي یو تنځایي قومي مشر الحاج احمد شخان وویل
نو په دې کې د قومي مشرانو علما کرامو واقعیان چې په دې کې ډېر رول په دی و چې د دې چې د کومه نوسته وشوه پریکړه وشوه دا د مشرانو د خدای برکات او بیا د دغه اخلاص و نو موږ یې چې ارز کې کومي مشرانې خلوص و کې ډیر ناممکن جوړی وي چې هیڅ امکان نه وي خلک ذهني صورت خو داسې چې دا امکان نه لري خو کله چې غی کې د اخلاص وي د دوستونو د مشرانو هڅوي ان شاء الله هغه بیا ټولې په دوستۍ بدلی
یاد دی وی په تیر کې په ټولو پښتون میشتو سیمو په ځانګړي ډول لوی پکتیا او خوست کې د ځمکو دښتو غرونو سرځایونو او حتی عادي ټولنیزو مسایلو باندې د قومونو خیلونو او کورنیو ترمنځ د دښمنیو د رامنځته کېدو پیښې ډېرې وي که څه هم یو شمېر کورنیو ته ځینې پخوانۍ دښمنۍ له لسګونو کلونو ورپاتې دي خو په ټوله کې په اوس وخت کې د دا ډول پیښو رامنځته کېدل کم شوي دي
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ
آزادی رادیو سلیر وی ساعته
تکل سوی چې سر له سبا د پاکستان د پلازمینی اسلام آباد د امنیت د لا ټینګښت لپاره پوځیان د شار په بیلابیلو ځایونو کې ځای پر ځای سي حکومت وروسته تر دې د اعلان وکړ چې پرون د پاکستان د پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پلویانو او پولیسو ترمنځ اخوډه بوسو د ځینو راپورونو له مخې پولیسو د تحریک انصاف ګوند په لسګونو پلویان نیولی دي دا هم تفصیل
په پلازمینه اسلام آباد او شاوخوا یو شمېر کوچنیو ښارونو کې د تحریک انصاف ګوند د غړو اعتراضونه او لاریونونه روان دي په دې ترڅ کې د پاکستان حکومت له پوځیانو غوښتي دي چې سر له سبا د پلازمینه په بیلابیلو سیمو کې د امنیت د تامین لپاره ځای پر ځای شي د پخواني صدراعظم عمران خان پلویان د شانګهای همکاري د سازمان د غونډې په درشل کې اسلام آباد د خپلو اعتراضونو لپاره غوره کړی دی د پاکستان د حکومت خبر پانه کې راغلی دي چې د پوځانو د ځای پر ځای کېدو هدف د شانګهای همکاري سازمان تر ولسمې غونډې مخکې د پلازمینې امنیت دی دغه غونډه د اکتوبر په 15 په اسلام آباد کې پیل شي د پاکستان امنیتي ځواکونو پلازمینې ته د عمران خان د سرګونو پلویانو د داخلېدو د مخنیوي لپاره شار ته غځېدلې لارې تړلې دي د ټلیفون سیګنالونه یې بند کړي دي او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې چاته به اجازه ورنکړي چې د ګډوډیو د جوړېدو لپاره شار ته داخل شي تحریک انصاف ګوند ادعا کړې ده چې امنیتي ځواکونه په اسلام آباد کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د استوګنځي ځای ته ننوتي دي او وزیر اعلی علي امین ګنډاپوري نیولی دی پولیسو دا ادعا رد کړې ده بل لور ته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف پرون په سیالکوټ کې خبري اعلانو ته د تحریک انصاف د ګوند اعتراضونو ته په اشاره سره وویل چې دا پر اسلام آباد او پاکستان د دشمن ځواکونو د برید په څیر دی د امنیتي ځواکونو او مظاهرچانو ترمنځ د اخوډه راپورونه هم خپره شوي دي پاکستاني ورځپاڼو د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر محسن نقوي په وینا راپور ورکړی دی چې ادعا کوي چې د مظاهرچانو له لوري پر پولیسو اوښکې بهاوونکې مرمۍ فیر شوي دي د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون پرون په خپل ایکس پاڼه کې یو بیان خپور کړ چې پکې د پاکستان له حکومت څخه غوښتل شوی دی چې د تحریک انصاف ډلې له اعتراضونو سره په اسلام آباد د پنجاب په نورو سیمو او ټول پاکستان کې لزغمه کار واخلي په دې بیان کې د پاکستان له حکومت دا غوښتنه هم شوې ده چې له خپلو سیاسي مخالفانو سره خبرو اترو ته کښېني او اختلافات په سوله ییز ډول د ټولو لوریو په خوښ حل کړي
عمردل چې ټاکل سوی سر له سبا د پاکستان د پلازمینی اسلام آباد د امنیت د لا تامین لپاره پوځیان د شار په بیلابیلو ځایونو کې ځای پر ځای سي بلخوا پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د پولیسو لپاره لپسې چاپو وروسته به بیا هم په خیبر کې د راتلونکي جرګې لپاره خپل چمتووالي ته دوام ورکړي او په خپل انتظامی خیمه کې به موجود وي د غورځنګ غړو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې د پښتون قومي عدالت په نوم د اکتوبر پر 11 کیدونکې جرګه به په هر صورت کیږي د بدسل کې د چې پېښور های کورټ د جمعې پورز پی ټی ایم ته په خیبر کې د جرګې اجازه ورکړې ده د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتین د اکتوبر پر 4 پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې پولیسو یې په 4 وار د خیبر د جمرود په ریګي للمه کې د راتلونکي جرګې پر کیمپ چاپا وهلې ده تر چاپې مخکې په خبر کې د موبایل ټلیفونونو شبکې او انټرنیټ تړل سوی ول
له خبرونو ور اخوا
په کندهار کې یو شمېر کروندګرو د اوبو د کمښت له کبله د قطرهیي یا د اوبو د څاڅکو سیستم ته مخه کړې چې په دې وروستیو کې د وچکالۍ او اوبو د سطحې ټیټېدو له کبله یو اړین بدیل ګڼل کېږي. دا سیستم کروندګرو ته دا وړتیا ورکوي چې د نباتاتو د امراضو د مخنیوي تر څنګ په لږو اوبو او ټیټ لګښت ډېرې مځکې خړوبې کړي. نور تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
دغه غږ د اوبو څاڅکي سیستم دی چې د انرژي یا اوبو د ضایعاتو د مخنیوي لپاره یو مرجنه چاره بلل کیږي. لدې بي د سګا څخه سل جریب ځمکه په شپږ انچ اوبو د څاڅکو لاري اوبو کیږي، خو په دودیزو میتودونو کې د دغه کچې ځمکې د اوبو کولو لپاره څو برابر زیات اوبو ته اړتیا وي. ولی جان حاکمی د کندهار د دامان ولسوالی یو له هغو کروندګرو څخه دی چې په خپلو ځمکو کې قطرهیي سیستم نصب کړی دی. دی وایي د دې سیستم یو لویه ګټه دا ده چې په لږو اوبو ډیر حاصل ترلاسه کوي.
دا سیستم چې مثال ډیره وسایل لري نسبت وو د پخوانی سیستم ته، اوس دا ځکه چې اړول کیږي، یعنی دغه وسایل لري خالي موږ د پایپونو راکښو د تخمونه یشتو ورته نور داسې دغه نه غواړي، خالي هغه کوډ دغه تلغه د سیستم د لاري موږ ورکو. سیستم اوس داسې پرمختللی سیستم دی چې موږ د کوډ راچو دغه اوبه موږ ته تصفیه کوي، دغه په خپل ټاکلې مقدار په خپل ټاکلې اندازه باندې د کوډ هر بوټي هر نهال ته جلا جلا رسیږي. اوس هغه تیر سیستم چې وو مثال ډیر کار یې درلود، ستړیا زحمت مثال یا ولیدې د امزکه جوی ورته جوړېدلې، یعنی کاریګر او مصرف ته چې به یې حساب کوي در ډیر وساده مزکه اړول کیږي خالي په پراکشه.
اسمت الله چې په کندهار او نور ولایتونو کې باغونه او ځمکې په قطرهیي سیستم اړولې وای، د قطرهیي سیستم یو لویه ګټه دا ده چې لېونه باد څخه بل ته ناروغي نه انتقالیږي، او د دې سیستم له امله اوبه یوازې د نباتاتو ریښو ته رسیږي چې له یوې برخې څخه بلې ته د ناروغۍ د خپرېدو چانس له منځه ځي. عصمت الله زیاتوي چې د قطرهیي سیستم له لارې کیمیاوي سره او دواوي په اسانۍ او په یو ځل ځمکې ته ورکول کیږي چې دا کار نه یوازې وخت سپموي بلکې لګښتونه هم راکموي.
دا ټانکۍ لري جلا چې هغه ټانکۍ ته انبار کوټ دوا دا هر شی سیده کې ګډیږي جلا ټانکۍ لري چې والدې فر اخلاص کوي دا سره ګټ کوي، بیا دا وروسته والد اخلاص کوي. خودی عمومی ماده تول چې څلور جریب مزکه ده، موږ غواړو چې هغه څلور جریب تیواری انبار ولاکو، هغه والد اخلاص کوي دلته دی انبار یا کوټ دوا تاري سره ګډه کنور شي دی ولاکې د بوټي بیخته انبار دی، نه انبار ځای کیږي نه کوټ ځای کیږي نه اوبه ځای کیږي، دغه اوبه ټانک او کوټ دواړه دی هغه مزکه کیسی کم بوټي ده، دغه بوټي بیخته دغه اوبه ورځي.
په افغانستان کې د وچکالۍ لامل د اوبو سطح په ډیره چټکۍ سره ټیټیږي، او دا ستونزه په خاصه توګه د کندهار په څیر په وچو سیمو کې خورا جدي سوې ده. د کرنې په برخه کې ماهرین وایي د اوبو د ضایعاتو د مخنیوي لپاره باید په پراخه کچه د قطرهیي سیستم په څیر عصري ټکنالوژي وکارول سي تر څو نه یوازې اوبه سپما سي بلکې کروندګر وکولای سي خپلو کورنیزو چارو ته په اسانۍ دوام ورکړي. په کندهار کې دا مهال یو خصوصي شرکت د قطرهیي سیستم د تطبیق په برخه کې فعال دی. تر دې دمه دغه شرکت په زرګونه جریب ځمکه د دې سیستم تر پوښښ لاندې راوستې ده. د دې شرکت مسؤل محیب الله هوتک وایي په کندهار کې د اوبو د کمښت له امله د دې سیستم اړتیا زیاته سوې ده.
د ډریپ سیستم یا دغه قطرهیي سیستم چې ورته ویل کیږي دا د بزګر لپاره هم ګټور دی، ځکه حاصلات ورته زیاتوي، حاصلات یې د مرضونو څخه ساتي، او بل خاصه ګټه یې د اوبو د سپما ده. یعنی دی کولای سي په یو دوه انچ اوبو باندې چې هغه که ډریپ سیستم ونه لري یو جریب ځمکه اوبه کې، کچیر دی د ډریپ سیستم یا د قطرهیي سیستم ورته برابر کی دی د دې سیستم په توسط کولای سي دوه جریب نور اضافه ځمکه وکړي.
په افغانستان کې د وچکالۍ او د اوبو د ټیټې سطحې له امله د اوبو سپما یو جدي اړتیا ګڼل کیږي. کرنیز ماهرین باور لري چې د اوبو د قطرهیي سیستم په څیر نوې ټکنالوژي کولای سي د اوبو د ستونزې په حل کې ډیره اغیزناکه ثابته سي، او په دې سره به کروندګرو ته د خپل ځمکې د خړوبولو په برخه کې لوی مرسته ورسوي.
ستاسو له پیغامونو
کچیر د غزمر راست مسولینو ورسی دا کوم اجر چې افغانستان ته تللی دي، مثلا الته دي د ډیر په سختۍ کې ژوند تیری، ډیر په پریشانی کې ژوند تیری، کوم وخت چې دی واوښت حکومت دا ژمنه ورسره کړې وه چې موږ به تاسو ته سرپنا درکوو، نو تر اوسه پورې لا سرپنا نه درکړسوی، که په کندهار کې پرتی دي که په زابل کې. که درته وایم خلک د کور توسانو لوښي سامانونه ګډ خرڅوي، دوه لاس دوه پښې له هېواده وځي، یو خو روزګار نهشته، په روزګار بچېره په سرپنا نهشته، نو دا په ګرده په ټاټو کې ژوند کوي. یعنی یو ژمی تیر شو چې کوم یخونه دوی پر ځان برداشت کړو، اوس بل ژمی را روان ده، د دغه غم دې وخوړل شي. دا به د حکومت یو ډېر غټ احسان وي له دې خلکو سره. اکثره خلک اوس هم بېرته واوښتلو، کوم مهاجر چې تللي دي افغانستان ته راغلي دي، دا په دوه لاس دوه پښې په کچاکي لاره باندې په هغه سختۍ باندې بېرته ځي، ولې ځکه دوی سرپنا نه لري، شی نه لري، روزګار شته نه. نو که چېرې دا خلکو ته سرپنا ورشي، دا به د حکومت هم فایده وي، دا خلک به هم دلته ټیک شي، یو مزدوري او خواري به کاږي. نو دا مې غوښتنه وه، کوم چېرې دا غږ تر یو ځایه ورسوه. السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو.
اوس د تریشل د جار تریشلو وخت دی، طالبان په کور په کور ګرځي او شرټولای تر دې چې طالبان راغلي دي، اوس څلورم کال دی. آیا د قانون سره کومه د سری ورحقیا تخم به باید دوا ورحقی کوم مرسته کومک کړی دی؟ بد موږ خو غریب خلک یو، سره موږ نه ده اچولی، تخم ته محتاج یو، جارم سم حاصل نه ده ورکړی، اوس دوی وشرټولی دل خو غریبي او غربت خپل اوج درجې ته رسېدلی دی.
د افغانستان د اسلامي امارت څخه یوه غوښتنه ده قبولرم، چې باید اتلسو کالیو چې عمر کم وي، هغو ماشومانو ته چې نوی موټرسایکل چلولو اجازه ورکړل شي، او په افغانستان کې باید په بشپړ ډول په څلور دېرشو ولایتو کې بند شي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
په اروزګان کې د چرګانو فارمونو وعده کړې ده. په اروزګان ولایت کې د چرګانو فارم لرونکي او د اروزګان ولایت اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې د پخوا پرتله د چرګانو فارمونو وده کړې او د پاکستاني چرګانو د غوښې راوړلو ته اړتیا نشته.
دا د ترینکوټ ښار اړوند د بیداک په سیمه کې د نعمت الله حکیار د چرګانو فارم دی، چې د نموړي په شمول څلور نور کسان هم پکښې په کار بوخت دي. حکیار چې دوه نور فارمونه هم لري او په ترینکوټ ښار کې د چرګانو د فارمونو د اتحادیې مسؤول هم دی، د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلی چې په دغه ولایت کې په دې وروستیو کې ګڼو کسانو د فارمونو جوړولو ته مخه کړې. دی وایي اروزګان اوس مهال د چرګانو د غوښو له اړخه پر ځان بسیا دی، او په نږدې راتلونکي کې به د دغه ولایت څو نورو ولایتونو ته هم غوښې ولېږدول سي.
داسې وخت به راځي چې نور ولایتونه به زموږ د اروزګان په چرګانو باندې چلي. یعنې اوس موږ هېڅ ضرورت بل ولایت نه لرو چې موږ د بل ولایت څخه چرګ راو یا د بل ولایت تولید وکړو، موږ د دې وخت خپل تولید کولای سو، د دې خپل اروزګان.
دا بیا داد محمد دی چې اوس مهال د خپل فارم په پالنه بوخت دی. نموړي د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل وروسته له هغه چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي او د کوکنارو کښت یې منع کړې، د چرګانو فارم ته یې مخه کړې. دی وایي تیر فاصلې د خپل فارم څخه څلور لکه پاکستاني کالداري ګټلې.
په دې فارم کې خو د هغه د چرګانو کاروبار دی چې دا کوو، دوه میاشتو کې دا یو فصل وځي. اوس داسې هم راغلي چې په دوه میاشتو کې تقریبا څلور لکه دا تیر فصل ما خپله په دغه کې وګټم. هغه خو داسې دی چې په خوا په ګرده تیری کې دوه فارمانو دا زموږ د شرکت، اوس په دې تیری کې درې شرکت دي، یو زموږ دی دوه نور دي. نو د هغه بعد وروره یو بل سره راولاړ سو، چې خو مثال ما تاته وویل چې زر روپو فارم به یې جوړ کړی و د چرګانو، اوس هغه د درو یا شپږو زرو ده جوړ کړی دي. بس په دې خاطر باندې زه هم جوړوم، بل هم جوړوي، بس ګټه کوي، تاوان یې نه دی کړی.
په ترینکوټ ښار کې اوس مهال د چرګانو یو من غوښې چې څلور نیمې کیلو کېږي په څه باندې اووه سوه افغانۍ دي. یو شمیر هغه ځوانان چې مخکې بیکاره وه او اوس ورته په فارمونو کې د کار زمینه برابره سوې خوشحاله دي، او وایي نه غواړي چې بهرنیو هیوادونو ته ولاړ سي. دوی وایي که چیرې دولت یاد فارمونو ته توجه زیاته کړي، نو نورو کسانو ته به هم د کار زمینه برابره سي.
بیا هم نور او دولت پاملرنه ورته وکړي، بیا به نور هم څه زیات سي، او موږ ته به د کار زمینه برابره سي، او موږ ته لس دوله زره روپۍ موږ ته په دې کې موږ ته معاش د تنخوا راکوي، موږ ته دغه د کار زمینه برابره ده، موږ کې برابرېږي.
دا وي او په دانه او په هر څه پوهېږي، په لویو پوهېږي، هغه بیا موږ کولی سي په وخت په چېرې دوه سره ځان او مشکل استاد کړي، نو دوه کسه او یو استاد دلته کار سره کولی سي، او که هغه بل فارم چې بیا هغه دی هغه یو کوچنی دی، ډېر دی نو هغه یو استاد یو شاګرد ته غواړي.
موږ ډېر خوشحاله یو وروره په دې خاطر چې موږ د بل هېوادو سره ګرځو، مثلا یا د بل چا ته چارج ووځو، اوس سبم خلاصو چې د بل هېواد سره ځي، نو هغه در ډېر ښه ده چې خپل حلال چرګان موږ ته یو روزو.
اوس مهال د معلوماتو پر اساس په یادو ولایت کې پنځه شپېته د غوښو د تولید لپاره د چرګانو فارمونه شتون لري، چې لسګونه بېکاره ځوانانو ته پکښې کې د کار زمینه هم برابره سوي.
لدې سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. دویمه سهارنۍ خبری مجله چې هغه هم 10 دقیقې دوام کوي په څو شیبو کې له ستار فروغ نه اورېدلی سئ.